سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې دی مخک تر دې چې د خبرونو مطالعه متلار شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل ښار کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښتمې پورس هم راپورونه ترلاسه شوي وو چې د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومونه یې خپاره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 12، 15، 16 او 18 کې تلاشي زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لورې د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوي چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپور راخپره سي. تېره اونۍ د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه یې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو وروسته څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولې دي او که نه. د ایران د نیشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندې وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازا په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لورې د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کشه لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښین افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل خو بنگالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرتره وخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کشرې لوبډلې په روان سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات سل لوبغاړي کې په پای لوبه کې مخامخ شي. دا لمړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ چام پای لوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پای لوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پای لوبه به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ چام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای نن یکشنبه د اسرائیل په ورسی برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخی. د هغوی دا لوی خودل غلط دی خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دی. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و اهمیت یې نه درلود دا هم غلط دی. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروسته خبرم دا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه هم دا راځول چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړی
او اروزګان کې مو د بابا په نوم چینې ته ورولو. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د ښځې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارول دي. خالد حنفي ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بلغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د نوموړي دا څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو آواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قرآن څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نه ویلې دي له حقه حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بین اساس
بود. پتی رود سبانی دریو کلونو که طالبانو پا طول قوت حدث کرده چه افغان میرمنی ده بیلا بیلو فرمانونو و محدودیتونو پر اساس لرلومرنوی حقونو بی برخی کری. طالبان پا دکرونو غاری افغان خزی لیوی مخیل طولنی حذف کری.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامداره غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په میرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سعیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې ښځې اذان نشي کولای خو د ژوند د نورو مهمو مسایلو په اړه د ښځو آواز اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وضع شوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سږ میلادي کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د ښځو غږ سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. که هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي، د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موضوع جمهوری اعتراضی بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو بعد مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وغواړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچا یو پښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همین حقوق متقاعدین چرا پرده
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارت اسلامي چې کامیاب اوسو بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو بیا متقاعدینو بیا درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په هفته کښې ورځ دوې ورځې هلته ورسي وزارتمالیت وزارتمالی د صرف زریش نه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له معاشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پرېکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تېر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه یې د راټولېدو لپاره 400 بېلابېل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ عقیدې د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دي ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې،
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بېلابېل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعاتو او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي،
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ستاسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ستاسو ملي وحدت د ورورګلوي دغه نظام پایښت دی، د هغې په مقابل کې چې کوم شیان دي هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 300 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساس د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت دغه چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې دا بهیر به زر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حکمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤول د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي. دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه برخه کړي چې په اوږدمهال کې به یې د افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي د دې په مقابل کې چې له هغې پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او یا پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتاب بونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ایران لمړی شورا څخه وغوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 16 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویش ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلي بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سری جورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونو وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانیانو کوربه وي چې د ښکلا او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګاونډي ولایتونو د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریح سیمه ګڼل کېږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاته کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې تور غلی.
بالکل تاسو خپل د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی چې اوس د ډیرو لري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اورزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
ورشي هلته باندې جو وسلګان وقت میدوم کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې را ورسېدو مفتان په 10 بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نسته داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شونګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. ورور خالي یو مشکلات دي د لارو ده، که د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واتر لار لږ سره خراب ده نو خامخا چارواکو سره دا ایله لرو چې جوړې کې
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یادې چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولسو بجو په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته وو، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې یو خواته راغلی یم. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته وو قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپیریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا د مزار بابا چې نه سپتنه موږ ډیر اوریدلې و. هغه کسان چې دی ویلی هغه صوبه هغه سی شینګیا او هغه سی د ناس تکیو چاپیریال ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغاولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو له تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دا چینه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه یو رسېدلې، هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي لیدل کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځایي خلکو سره وژغېږي، دا سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې کوي، ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او تر څنګ یې دې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یوه له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازي یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صدیق رښتینی په راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري. د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال شوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشتو کلونو راهیسې حلیبي سازي کوي وایي دغه کسب له پلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلور کاله به کېږي چې په دغه بازار کې یم. دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي چې دلته درمخه په دا دغه کې د لازمو د دوکانو شاته کمند و په دې کې آسان و دا توپونه به پر باروله وړل په دتنو ګذشت کې تیراوه. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پورې چې ګټه کسب کاران دلیږي بس کار کې والا ټکار پورته دی. دلته نو علی بیسازي شته پاینګری د نالو بیسازي د اینګری د بلار کې سب تپسي کې د چکوش کار دی.
د عصري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حلیبي سازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د حلیبي سازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشېوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زده کوم، دا کسبم دی، دا کار مو دی. حلیبي سازي هم شته، داسې ټانکیان جوړیږي، د اوبو ټانکیان دا پخوا کاسې جوړول په چکوش، اوس په ماشینه جوړیږي هغه اوس هسته. نور دغه د بخاریان دا شیان چې جو کولران جوړیږي په جوبي کې دې شیان یو جوړیږي شیا شی یو نیسنه کاری دلی جوړی. دا ډیر تاریخي بازار دی.
دا نو د 2500 کال کې اوس نو بیا نور دا سونو اوس کولې ولادو ته په هغه کاروبار مو دغه لومړی
څیرونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې په خوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدی او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څیړونکی او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه ایښي وو او د ځانګړو پیښو او وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې کو کوم چې تاسو کو د احمدشاه بابا کور دی خلک مبارک ده د ټوله ده نو د دا یو تاریخي ډیر د احمد ور بازار دلته ټوپک د ټوپونو د شامپراتو زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو د ګرمي وو د راجماتو د پښنمي ټوپونه ویل کېدل اره ګرمه به پورتورس په جبل ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو ټوپ خلکو فلچه ول ټوپ تر اعظم یعنی دولس په جو تر اعظم اوس دولس په جو ساعت داتل نو دا د ټوپ خاجه په نامو باندې هڅه وکړه
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یشمیر نور بازارونو نمونه هم خلګو په خپل خوښه بدل کړي لکه 424 په سرپوښ بازار شهرت لري.
دا و مورز خبرونه درته هم لرو خو ته غیدمخه خبرونه.